سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په لکټر لګه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لکټر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لکټر لګه 15 کسان وژل شوي او 42 نور ټپيان شوي دي. تر دې مخکې طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون دروازه ته نږدې شوې ده.
بلې، چاودنه د 423 روغتون دروازې ته نږدې د ملکي خلکو سره نږدې چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان وروړل شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنۍ او د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذاري یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یو عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسله والو د مایوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسله والو نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذاري یو ملک هجرت خوږیانۍ په ډزو ووشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي دي. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګوست د میاشتې له لومړۍ څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سل څلیر زره عکسونه او اوله زره ویډیوګانې له ویب پاڼې لرې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبري اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي، یوازې په تېر یو کال کې 12 خبري اعلانو او د رسنیو کارکونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې درسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه داسې دي چې عاملین به سزا پات کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیر نورو غواخونو لکه تختونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
خغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبري اعلانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینی خبري کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبري اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی و چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلی چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوی. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له مخ کې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ساتي رادیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 400 بستریز روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. خلیسم بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوي وایي چې دا راپورونه ناسم دي. له دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان ورول شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د چاودنې او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو په نړیوالو خبری اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 24 کسانو بخې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمه د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر 12 ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له هم بند دي. فهیما د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس ډېر خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هجربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban way de junu da khwanzi yo taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi par de sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وای د هلکانو او انجونو منځنی خونځی دی سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وای په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو د خونځیو پرانستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حق ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کوردانه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی اولاوی ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای. هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لای جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپیتن جنو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیا زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادې راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کې وه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیا زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی مې نورم ډېره شوله، تقریبا زه فارغېدم ډېر په هیلې سره جګه شوي وم. سهار خو ګدول ته راغلم، موږ ملي سرود هم ونه لرلو، کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نن مې عبدالجبار ترمان ده، موږ د سیتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې، زمونږ هیله دغه ده چې زمونږ خوارۍ په بول او نشي او مونږ ته د کار زمینه برابره شي، تر څو مونږ دغه خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته او ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خو میشته ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډېر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنیو
د خوست روغتیایی مسئولین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بیوازلو بې ځای شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. خو نن یې د افغاني سرې میاستې ټولنې له لورې یو اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اطمینان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټي وټي څوک نه لري، سره نيشتي ده، خو نن چې د سری میاشتې لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به د اولادونو خور باندې وسی.
نو موږ سره سری میاشتې کومک وکړو، شای موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، وړه دی، وریځې دي، دا شای له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دی مرسته وکړي، دوی موږ ته شای راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بیوزلو بې ځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ قلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سیو.
اول خو ډیره مننه کوو موږ د ترکیې له سره میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د درې سوو هغه بې ځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډیری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وایي افغاني سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله له همدې د ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېر یې 2500 تر رسیدګي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اوارۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو تر څنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بهره وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناسي، کاروبار به نه هیڅ کار به نه وي، نو چې نټران تیل ګران دي شی نه پکښ پاتېږي، شی نه بهره کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزت د خرابېدو خواته لاړ سم مجبور یو فابریکې به لیواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سو وس بل شي نه دی پاته، ځکه چې په دې هیواد کې چیرز ما کار نه وچلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکاندار نهسته، د مارکیټ کې کاروبار نهسته، په بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدنو خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. دی وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرو دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده را کړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریږي د اوسه کم اجرات تر سترګو سرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکوي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسف ای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کمه سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته ویل چې موږ په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. انو موږ مرامو مشران موږ سره مو پکا وکړه چې هغه بدر کندهار ته، نو هغه کدای شي په دا درې او پتلور 15 ورځې او تکې را انتقال کو، نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نږدې بستا کو وربه نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله د بیکاری کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه د داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توجه کې، ځکه چې د هلمند په 80% خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن معید دی پکتیکا ولایت او جیدن کا کریم دا پیغام طالبان ورونو تولان دی کو مو مایدی می پوس لا تور کړي مینو باندې ولا پور کی اف نه لر ورو را جان دا دی مو مایدی نو ما پورا کی دی الله پرزا اول مایت ته څو کارم نه ور کوي هغه روغ جو خدي کار بو چې مو ولا بل څه لر ول الله پرزا باندې مایدی نو ما لری طریقي باید باول مایدی داس لري تاسو په اسلام کې معلوم د ډیر غریب طبقه د مایدی ډیر غریبان دي ازادي راډیو باید مو پیغامونه ورکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرېږدی کور خو پرېږدی د کور دباندې ولاړ پردي کور کې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسۍ لارو کې چې دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نه هم مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنه وکړله دوی ته څه د سوري فرصت پیدا نه کړ نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړي دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي لا وخت پې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر قربانوي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مریو دل منځنی ورځې دي. دا مراسم ورمه ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مریو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر لورستي ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دینندارو یو لیدونکې بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا غوی د خوشی خواړه په خوي. دا چې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپل خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي نو خپل خپلوان د غټللو عزیزانو درستنې دوه لپاره په کورونو کې تیاریاني کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم په خوي. د نوومبر لومړۍ ورځ د مړ شوی ماشمانو لپاره ده. د ورځې ته د بی ګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواجه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو غنل منځه. د مکسیکو یو تبع ډیوید انټونیو وای
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاسترې منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څوونه مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. دا وخت 4:30 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لکتر لګه 2-14 او ورپسې ډزو کې د لکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نور د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د نننې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد ښار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهد او نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګزارې وکیل په ډزو وژل او د دوه تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د خپل لسګونو زره افغانانو عکسونه ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. چارواکي د سپین بولک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د بزرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لاره چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې وه نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبرې لاندې وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 25 خبرې لاندې او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته نور بس دی پروگرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واوري.
په افغانستان کې د څلورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپی ټیمونو ترمنځ راتلونکي اونۍ د پنځشنبه پورې پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ښاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې اتو ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو یوازې څلور هغه په خپلو مالي لګښتونو دې ټورنمنت ته حاضر شوه. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف فوټبال ته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوټبال د غوره لیگ څلور لوبډلو ګډون کړی، خو دا د غوره لیگ لوبي نه دي. د کابل د هاندبال الف لوبډلې تر څلور پړاو سیالي ورسته اتلولي خپل کړه. د هاندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکی مرستيال الف فیاض نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د پولي تخنیک لوبډلې دویم او هدایت کلب دریم ځای خپل کړ. د خاغلی فیاض په خبره د دې لوبو هدف ملي لوبډلې ته د غوره چیرو انتخابول دي. او قطر د فوټبال راتلونکي نړیوال جام لپاره جالب لوبغالی جوړ کړی دی. په قطر کې د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه هیواد راتلونکي 2020 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لپاره د خپلې دودیزې خولۍ په څیر د فوټبال سټډیوم جوړ کړی دی. د معلوماتو له مخې دا لوبغالی په داسې مهارت جوړ شوی دی چې له میدان د باندې 50 درجې ګرمي هم وي لوبغالی به سوړ وي. دا لوبغالی په یو وخت 30,000 نندارچیانو د زایدو ظرفیت لري.
نور بس دی
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريجه زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوي چې د افغان جنو او شذو ل ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغه ته د حل لارې چارې لټو. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې د جنو تعلیم ولی مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری لمر سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیر مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه ترغلاست.
سلامونه نیکی هلی او خی چاری تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلويشت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي، افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپله یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زما لاندې که غږ اوچت نه شي، که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو، او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ور نه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سترخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغه مرستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړي. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي، او بیا وروسته د ښځو. دوی بهانی دا دي چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او زیات د کور د نفقې مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په مینس کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام نه یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د هغه چپړاسي نه نیولو تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا سر اصلا دا بهانه هم نه شي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستي دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي، دا هم د پوښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کوم بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او انځونه چې پاتې وي اغوی یعنی ونه شکر چې ازینو اتا بیرته لار شي خو خپل مکتب به سره پوره کړي که سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی په دې کې دا موږ بیرته شاته نشو بولای که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کو په حقیقت کې دا غوی سره یو لویه جفا ده. کورونا مرض ټول نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوي وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو آلته هم موږ د اوسه مودې د فره د تعلیم دروازې تړلې ولیدي او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنی بده تجربه دي دینه لري او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یو د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کال فاکولټه مثلا ته کاله کله وسته ده دا مې د نالایق توب د لاسه نه دل وسته دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د قبل د درس مې په خپل اخلاص نه شکرې. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لوی ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نشوم په اسانه یاری ده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو د پاره نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلی یو خبرې کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي دا پوهه باید دوامدار اوسي دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې به وي چې چا چې شپاکاله مکتب ویلې به یو شپاکاله پکې تفریح کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بلې استاذ د خبرې په تایید به وایم چې څېړنې هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې څېړنې شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته ښوونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتې سي. تاسو د ولایتونو خبره وکړه موږ ته ځینو ملمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو شونځوي ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم دا سلیدل کیږي چې دوی به په همدغه سیمو کې او نجونی به په راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې شونځوي ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهده یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې ځینې نور قومونه ورونه اوسیږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه و هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د وی داسې ولسوالۍ مچ موږ سکال په څرلي کې لومړنی ښوونځی ته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو. یعنی داسې نه ده چې یعنی لومړنی مې په دې معنا چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله ایله موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د پارستونځي جوړی کړی دی. هغه زما د ټولنې کلچر هم متاسفانه د خځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړی دي، او خپل نجونې هم د فکری پلوه داسې آماده کیږي چې خوره مکړه دوی وای چې بس زه تعلیم نکړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي، هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي، او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کا چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شو کړی، نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمیږي. تاسو ښه دقیق شی کله یو ښځه ته وایي چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټول فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې دی او قشر سره کېږي، او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا. د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده، چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو، شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شذو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نورو د لپاره ډیر ضروري ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضروري ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولای شي. همدغه د خدو لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بنی آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړه ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنی ورکي، د لریوالي معنی ورکي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاست د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ساخذې نه لوستې، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه. مساوي پرمختګ په دې معنا چې کچیرته په یو ټولنه کې نه انډولي رامنځته شو، هغه نه انډولي د جګړې سبب ګرځي، نه انډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، چې یو ناپوه او بل پوهي هم په ټولنه کې نه انډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواد وي،
ماشوم ته سم لار نه وخی اته ماشوم ته منظم مینا یا هغه واقعي مینا نشي ورخوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي او ماشوم بل اخر د رواني پلاوا یو جګړمار کسره مسته کیږي د مینې په مقابل کې چې مینا نه دلیدلی مینا نشي ورکوله، نو هغه یواد یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د منګه دوامدار جګړه لري په افغانستان کې. بل دا دي چې ټول بار ټول بوج د نارینه په وګورځي، نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي، که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم دا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو دا لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور په زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې سته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول شوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه ای زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټر شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکې بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکې ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبانو یو بل هم رواج هم ګډ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي، هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې د دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کمبل چې شی نه و که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته ایښی وی زما دپاره ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل؟ هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کړي، یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو 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 ډلې نجونې چې د ښوونځي نه پاتې شوي د هماغه تجربه کله کما تجربه کړي. نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصي د نرخزو لپاره د خلاص کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې نجونې ناهیلي شي، د ټولنه بیا د ناندوالۍ خواته لاړ شي، د جهالت خواته لاړ شي. زه فکر کړم چې څوک د هیواد رښتینی بچی ځانته وي، یا رښتینی لور ځانته وي، یا رښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري، اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي، زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمه دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الی په توګه کاروي؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیشه بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ور باندې بزنس کا، بل اړخ هم ور باندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ونه کړي، چاغې نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه ډیره یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغه تک مرشم تاسو به شاید یو یو هفته وروسته خبريږي یا به یو میاشت وروسته خبريږي، ځکه دلته دومره هر څه کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوي. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نشم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله منم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ملالې شینواری خبري واوریدې. د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.